سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله د چیرو جوړ خوشاله وایست. دا غړي ټول ریپورتونو ته ځنګړې سوي چې په سر ریپورتونو په جنوبي ضلع کې خلک وایي چې د وسلوالو زیاتېدونکو فعالیتونو اندیشمن کړی دی. د دې ترڅنګ د مدني فعال ادریس خټک د نیولو د پزت باندې په کراچي کې احتجاج او دارنګ د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا او د نړۍ په اړه باندې هم ریپورټونه لرو، خو پایل به د سیمې او نړۍ له خبرونو وکړو. سرټکی چارواکی وایي د شمالي وزیرستان د میرام شاه په تپې سیمه کې په یو کور کې د بارودو چاودنې 15 کسان وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکي کې وسلوالو د سړک جوړونې کمپنۍ پر کیمپ برید کړی. د یوکرين هوایي فوج نن د نومبر 14 رپورټ ورکړی چې د دوی هوایي دفاعي نظام په 95 کې 20 ډرون حملې ناکاره کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د میرام شاه په تپی سیمه کې په یو کور کې د بارودو چاودنې 15 کسان وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د ځلې انتظامی استخباراتو او فوج جلا جلا چارواکو د نوم نشولو په شرط مشال ریډو ټول چې چاودنه نن د نومبر پر 14 سهار وخت وسوه. دوی وایي چې د معلومات له مخې هلته په یو کور کې ځینو کسانو په مزدا ګاډي کې بارود ایښودلی ول چې چاودنه وسوه او ورسره نږدې بل کور هم ړنګ سو چې پکې وشه او څلور ماشومان ووژل سو. دوی وایي له ژوبلو څخه درې ښځې او اووه ماشومان دي. چارواکو د هغو کسانو د پیژندلو په اړه معلومات نه دي ورکړي او تر اوسه کومې وسوالې ډلې هم څه نه دي ویلي. د امام شاه روغتون مشر ډاکټر حمیدالله شاه ویلي چې له ژوبلو څخه ځینې بنو ته لېږدولي. ځایي خلکو هم د نوم نشولو په شرط مشال ډډ ویلي چاودنه ډېره زوروره وه او دواړه کورونه بشپړ اړنګ کړي دي. د بلوچستان پښتون میشته سیمه زیارت کې په مانګي سیمه کې د امزک لاندې بم په چاودنې کې دوه فوجان وژل سوي. په کوټه کې لوپوډ امنیتي سرتیري د نوم نشودلو په شرط مشالې ډول چې نن مانګي سیمه کې امنیتي سرتیرو غزمه کوله چې ناڅاپه د مانګ چاودنه اورباندې وسوه. دغه په یوه په پیښه کې د سرحدي ځواکونو یو میجر او یو حوالدار وژل سوي او درې سرتیري ژوبل دي. بلخوا د نومبر پر 14 شپې مهال له زیارت څخه د تشتول سو دوه کسانو مړي. د نومبر پر 14 یعنی نن سهار د غسیمې په یو غره کې موندل سوي. چارواکي زیاتوي وژل سوي کسان د پنجاب صوبې دي. د دواړو پیښو زماري لا چانه د منلې، خو تر دې وړاندې په تیرو وختونو کې دا ډول زیاتره پیښو زماري بلوچ بلتون پالو وسلوالو ډلو یا به تحریک طالبانستان منله. د خیبر پښتونخوا په چرڅه کې په جمعي 14 سوي چې پکې یو تن وژل سوی دی. چرڅې د مرزو پولیسو یو اهلکار د نوم نشولو په شرط نن مشالې ډول چې دغه به می 14 نن سهار د اخونډيري په کلی کې سوي چې پکې یو ځای تن وژل سوی. له پیښو وروسته د چرڅې د ضلع پولیسو افسر محمد سود بنګش رزنوي ټول چې د پیښې له ځای څخه پیسې شناخت کارت او یو سایکل هم ترلاسه کړی او زیاتوي چې پولیس د وژل سوی کس کو کورته هم ورغلی. پولیس چارواکی وایي دوی د پیښې په لټنه کې وي، خو معلومات نه لري چې چاودلي نوعیت او هدف څه و. هلته د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې وسوالو د سړک جوړونې کمپنۍ پر کیمپ برید کړی او درې مزدوران یې تښتولي. د دوکۍ تانې مشر حمین خان ناصر مشال ریډو ته ویلي چې پرون د وسوالو د تعمیراتي کمپنۍ مشینونه هم زیانمن کړي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو د ترګري ضد څانګې سي ټي ډي د پیښې پلټنې او د ککړو کسانو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي، خو تر اوسه څوک نه دي نیولي. دغه په وینا تښتول شوي مزدوران د پښتون میشته سیمې کوچلاغ اوسېدونکي وو. د پیښې مواري چانه د منلې، خو تر دې له مخه په تېرو وختونو کې دا ډول زیاتره پیښو سیماری بلوچ بلتون پالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی منلی ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر 14 د بلوچستان د باروړونکو لاریو د مالکانو اتحادیې په کلاسیف لاب او بوري کې له هغې صوبې څخه د پنجاب او خیبر پښتونخوا په لورې تلونکي لارۍ احتجاجن تړلې دي. د هغې اتحادیې پخواني مشر سهیل خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې په وروستیو کې وسوال ورباندې د بلوچستان په دوکۍ هرنایي زیارت او ځینو نورو برخو کې بریدونه کړي چې نه یوازې ټرکونه سوځولي بلکې ډرایورانو ته هم مرګ ژوبلاړولی. د بلوچستان حکومت ویان شاهدرند د نومبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل چې د لاریو د مالکانو د اتحادیې له مشرانو سره خبري ادري کوي. په کراچي کې د بشري حقوقو د لادرک کړل سوی فعال ادریس خټک د خوشکول لپاره احتجاجي مظاهره سوي. پرون د کراچي آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو او حکومت فعالانو برخه واخیسته او له ریاست غوښتنه وکړه چې د جبري لادرکۍ لړۍ ودرول سي او ادریس خټک د خوشکړي پر دغه مال مشال ډیو سر په خبرو کې د پاکستان بشري حقوقو د کراچي څانګې مشر موین قریشی ول چې باید ولسی عدالت د ادریس خټک مقدمه واوري، د قانون سره سم د هغه ته د خپل دفاع حق ورکړل سي.
ہمارا مطالبہ یہ ہے سیاسی کارکن
موږ دا پوښتنه کوو چې یو سیاسي کارکن ته فوزی عدالت څنګه سزا ورولې شي. د ادریس خټک قضیه کې دی عدلیه پروسه باید د قانون لمخې پر مخې یوړل شي او هغه ته د حق ورکړل شي چې خپل دریس هم وړاندې کړي. په کوم وخت چې ادریس ته سزا اورولې شوی هیڅ قانون موجود نه و.
پنو عدالت مې پبلک کې سامنے چلا جائے.
د ادریس خټک د کورونا په ونه نوموړي په پاکستان کې د لادره کسانو په اړه معلومات راټولولو او د کال 2019 نومبر په 14 هغه وخت لادره کړل سو چې اسلام آباد پېښور ته پلارو تر او میاشت پورې د نوموړي په اړه هیڅ درک نه لګېده. خو وروسته د دفاع وزارت ومنله چې هغه د فوجي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندي دی. د یوکرین پوځ نن د نومبر پر 14 رپورټ ورکړی چې د دوی هوایی دفاعي نظام په 95 کې یو سترون حمله ناکار کړی دی. فوج دا هم وایي چې پاتې اته د سترون خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې د یوکرين د برقي جنگي نظام لارې جم کړل شوی دی او د نیویګیشن نظام یې ناکار کړل شوی دی. بلخوا د یوکرين په دونیت سیمه کې په 13 ساعتونو کې په یو جلا پیښه کې په روسي بمباری کې 2 تنه وژل شوی او 8 ژوبل دي. په نړیوال کې د روس دفاع وزارت ویلي چې دوی هوایی دفاعي نظام نن د دوه یوکرين ډرونونو په کور سک او بلګراد سیمو کې وشتلې دي. د خبرونو پای خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل دا خبري غړي دا او د خبري غړي د جې مهم رپورټونو هم دادي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی زړه کې خلک وایي چې د وسوالو زیاتودونکو فعالیتونو او پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات د دوی ژوند ډېر اغیزمن کړی دی.
سټی می دی هم نه سامنے کې یو فوج یو د اسلواله به هم غریب سړی پشه سفر شي مشتنه کوي چې دا مستقل د بدامني ختم شي.
د پاکستان د فوج ویاند هغه خبري ته سخت خبرګونونه شو وسوي چې پر خپل وسایلو د واک پاړه د پی ټی ایم د غشتنې په جواب کې ویل چې پښتنو دا وسایل په جهیز کې نه دي ترلاسه کړی.
اختیار میں تو حکومت ہم پکار دے اختیار میں تو وسائل ہم پکار دے اچھا دا پاکستان جو شوے دا تقریباً سوا ویا کال کی دا خلق دا دی خپل از مکو و تنون و مالکان زرگون و سلون و کالو نے
نن دا شوګر یا شکرې ناروغي نړیواله ورځ د ډاکټر په نظر یو څوک ولي په دې نه جوړي اخته کیږي.
مونږ ورزش نه کوو، مونږ خوراک ډیر کوو، داسې خوراکونه کوو چې هغه قدرتي ډیر کم وي.
د دې ترڅنګ د یوکرين افغانستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا په اړه نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. پایل هم له خیبر پښتونخوا کو چې د بونو په زینو سیمو کې د تریکی طالبان پاکستان د وسوالو غشتونه ځای خلک د سیمې د امنیت پړه پکې لا نور اندیشمن کړی دي. دوی چې وسوالو د بونو بازار او سړکونو باندې سره د خپلو بیرغونو ګرځیدلی او ځای خلکو ته ویناګانې هم کړی دي. د ځای خلکو په وینا وسوال دی وړاندې په میریان، پکخیل، ډومیل، غوړه پکخیل او شاوخوا سیمو کې ښکارا ګرځیدل او د خلکو تلاشي هم اخیستې ده. بلخوا د بونو پولیس وایي د وسوالو د شتون نه انکار نه کوي خو پر ضد د پولیسو او امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د ځایي خلکو په وینا د نومبر په 14 وسله والو بنو حوید بازار کې پر سړکونو ګشت او وروسته خلکو ته په بازار کې ویناوې کولې چې د تحریک طالبان پاکستان او امارت اسلامي بیرغونه یا خستی ول. دا غې وړاندې وسله والې ډلې په باکاخیل، ډومیل، غوړه باکاخیل او خواوشا کې د وسلو سره ښکارا ګرځېدلې او د خلکو تلاشي یې کولې. د وسلوالو موجودګۍ او غشتونو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو وخت په وخت خپرېږي. د بنو سدون کې میر اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا اندېښمن شوي، ژوند یې غزمن شوي. دوی هم چرته شاور زلی دل غواړي.
پانی شار نه لار پر کلیشې بغیدہ غشتینه کوي جیلی دل شوې دي خلک، لکه خلک پانا پریشان شل. خل دا سوچ کوي هر ورځ سومچ چګری میرو چرسي سټی می دی هم نه سم نه کېږي فوج یو د اسلواله به هم غریب سړی پشه سفر شي مشتنه کوي چې سکه سم طریقه وي چې دا مستقل د بدامني ختم شي چې تر شو زندگی ته راکی.
بنو لکی مروت جانی خیل او خوشا کې ورسته یو نام نه او وسلوالو فعالیتونو زید ځای ولس په وارور د امن پاسون په نوم لاریونونه جرګې او پرلتونه کړي. د بنو ځای خبریال محمد وسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخ په زیاتېدو او بریدونو نشته لوجه د خلکو ژوند غزمن شوي بیا خبر اعلان د لا نور چیلنجونو سره مخ شوی.
یو طرف ته کالدم سکیم تنظیمینه وتویل شي، هغه دی بل طرف ته ادارې دی د رپورټینګ کوي چې بیوز شي یو اټیک وشي، چې دا هغه رپورټ کوي بل طرف نه توتا مثال دمکی ورشي چې یاره دا شي نه ده شوه اپریشن چې دا سه وشي بیا میرا موکتا نشي بیول پولیس لاین مثال در کې دمره خټه واقعیا وشله خو میډیا ته هیڅ قسم بریفینګ ور نه کړ. مسله جاته چې کیمه دی هغه پکې دار وتلې دي او د کنی نه بند کړي دي، هغه سه دی تخپل چې کیمه دی یو منشور ده هغه ورته پیش کړه. کاروباری خلک چې کومه دا ډیر زیات متاثر شوې دي.
د بنو پولیسو مشر ډی پی او زیودین احمد نامو چې د وسلوالو فعالیتونو او پر سړکونو بازارونو کې وخت په وخت د گشتونو پاړه و پښتل، نو دوی وویل چې ترهګری او وسلوالو شتون نه انکار نه کړي، خو په پټه راشي چې پولیس یا سرتیری ورشي نو وتښتي. د وسلوالو زیدې کاروایي توندې کړي، خو ځایي خلک هم باید پولیسو سره مرسته وکړي. ځایي خلک حکومت پولیسو نه د واک مضبوطولو د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
او سم کراچی ته ځو. په کراچی کې د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقوقو کارکونکو د رسخټیک د خوشي کولو لپاره د آرس کونسل مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچانو غوښتنه کړې چې د رسخټیک سره د انصاف وسی او دغه مقدمه د سیول عدالت کې فیصله کړل شي. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم له پاکستانه غوښتنه کړې چې د رسخټیک ته د په زندان کې د درملنې ترڅنګ نورې اسانتیاوي ورکړي. ادریس خټک په کال 2019 کال کې لادره کړل شو او بیا ورسته په کال 2020 کال کې ورته فوجي عدالت د جاسوسي په تور د 14 کلونو د بند سزا واوروله. په دې کله نور حال له کراچي زموږ همکار نیاز علي راکوي.
د مظاهره په محل د ادریس خټک ملګری عبدالخالق زردان مشال ریډیو ته وویل د نن څخه 15 کال وړاندې هم په نننۍ ورځ 14 نومبر کال 2019 کې ادریس خټک په زور لادر کړی شوی وو چې تر اوسه په زندان کې بندي.
نن پورا 15 کال او شو فوجي عدالت اغیله کې تنهایی کې کېدلې ده، کوم جیل کې ده مونږه خبر نه ده. هغه سره زیاتی کېږي یو سیاسي سړی انساني حقوق کمیشن رکنو سابق طالب علم رہنما ہو مونگا حکومت نہ دا پرزور مطالبہ کرو کہ ادریس خٹک فوراً رہاؤ شی.
ادریس خټک چې د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع سره تعلق لري. د کورنۍ په ویلا چې نوموړی د 2019 کال کې پاکستان کې د رخ شوو کسانو په اړه معلومات راټولول او له اسلام آباد پیښور ته روانو چې ساده جامو کې امنیتی کارکونکو په لاره کې پورته کړی او لزان سره وړی وو. شاوخوا و میاشتې د ادریس خټک په اړه هیڅ معلومات نه ول. خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پرله پسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ د تګ وروسته د پاکستان د دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له فوزي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندې. خو ادریس خټک وکیل او کورنۍ بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو فوزي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسۍ مخنیوي قانون آفیشل سیکرټ اکټ لمخې د 14 کلونو قید سزا اورولې. په کراچۍ کې د احتجاج په محل قانون پوها وکیل غلام محمد جدون ایڈوکیټ بیا مشال ریډیو ته وویل ادریس خټک ته د فوزي عدالت لخوا سزا هغه محل اورولې شوې ده چې فوزي عدالتونه په یو عام وګړي فوزي قوانین د عملي کولو اختیار نه درلیدو.
عدالت په حوالہ زما دا خبره چې الته ان کیمرا سیشنی ان کیمرا پروسیډینګز یې هغه عام خلکو د رسائن لري نه اوري نه ګوري. دا یو اندازه ده الته کې انصاف خنه کیږي دا کې مخکې نه فیصله ای چې دا فیصله بکو دغه سه د ادریس د پاره دا مطالبه لرو چې د فل فور رها کی.
دا احتجاج په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د کراچي یو ځای مشر معین قریشی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې ادریس غټک ته د قانوني دفاع حق ورکړي شي او د هغه مقدمه دی په ښکارا او شفاف ډول په غیر فوزي عدالت کې ووریدل شي.
ہمارا مطالبہ یہ ہے سیاسی کارکن کو فوجی عدالت سے کیسے سزا دی جا سکتی ہے.
دیوائی منگ دا پختنہ کو چی او سیاسی کارکن تا فوجی عدالت سنگ سزا ورولے شی. دا ادریس خٹک قضیہ کی دی عدلیہ پروسا باید دا قانون لمخی پر مخې یوړل شي او هغه ته د حق ورکړل شي چې خپل دریس هم وړاندې کړي. په کوم وخت چې ادریس ته سزا اورول شوی هیڅ قانون موجود نه و.
په عدالت مې پبلک کې سامنے چلا جائے.
په کراچی کې دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې شوی چې د نومبر په 13 د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې یو ځل بیا د پاکستان په حکومت غږ کړی چې ادریس خټک ته په غیر فوجي عدالت کې د آزادو او منصفانه اورېدنې حق ورکړی شي او هغه ته په بند کې د علاج او نورې اسانتیاوې برابر کړی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په دې وروستۍ کې د پاکستان په آئین کې د شپږم بدلون په ترڅ کې جوړ شوی د سپریم کورټ آئینی بینچ کار پیل کړی دی. د سپریم کورټ په ویبپاڼه د هغو مقدمو فهرست خپور شوی دی چې دغه بینچ به اورېدنې کوي. د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې آئینی بینچ نن د 13 مقدمو اورېدنه کوي او د راز سبا ته به هم د 14 مقدمو اورېدنه وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د مشال خبریال راشد خټک راکوي.
آئینی بینچ ته هغه مقدمو د اورېدنې لپاره جوړ شوی دی چې د آئین تشریح ته ضرورت لري. په 12 نومبر د آئینی بینچ درې غړو په یو غونډه کې د هغه مقدمو نوملړ منظور کړ چې دغه بینچ په اورېدنه کوي. د سپریم کورټ په ویب سایټ خپور شوی فهرست تر مخه آئینی بینچ په د ټولو 14 مقدمو اورېدنه کوي. په دې کې د 13 مقدمو اورېدنه نن یعنی په 14 نومبر کیږي او د 14 مقدمو اورېدنه به سبا یعنی په 15 نومبر کیږي. د آئینی بینچ کمیټه پریکړه کړې ده چې کوم درخواستونه لومړی راغلي دي نو د هغوی اورېدنه به هم لومړی کوي او چې کوم وروستو جمع شوی دي د هغوی اورېدنه به وروستو کوي. د چاپیریال د ککړتیا په اړه د هغه مقدمو اورېدنه به هم کوي چې په کال 1993 کې پیل شوی وي. دغه شان د پخواني چیف جسټس قاضي فیضی صاحب د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړېدو خلاف درخواست، د فروری د انتخاباتو نیټه بدلولو، د کمی اسمبلی د هغه غړو غړیتوب لغوه کولو چې په بهرنیو ملکونو کې جایدادونه لري او د کار په ځای کې د خزینه کارکوونکو ځورولو په اړه درخواستونو اورېدنه به هم کیږي. په اسلام آباد کې د لان ورځپاڼې د عدالتي چارو رپورټر او تجزیه نګار نصر اقبال مشال رادیو ته چې دستي د آئینی بینچ په وړاندې کومه سیاسي مقدمه نشته. آئینی بینچ دستي داسې مقدمې اوري چې حکومت ته یا مخالفو ګوندونو ته ترې کوم خطر نشته. فکر نه کوم چې وسته آئینی بینچ ته کومه خطرناکه مقدمه راشي، ځکه چې د پریکړې تر مخه دوی به پخوانۍ مقدمې اوري. زموږ ټولو نظرونه په 26 آئینی ترمیم دي، خو د ترمیم خلاف درخواستونه په اورېدو کې لا وخت شته. د انتخاباتو خلاف درخواستونه هم شته چې جسټس اتر منلا به بیا بیا یادول چې باید واورېدل شي، خو هغه په کال 2023 کې ورکړل شوی دی او لږ په ځنډ به وار راځي.
2023 کی پیټیشن ہے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں.
د سپریم کورٹ چیف جسٹس احیا اپریدی په مشرۍ کې د جوډیشل کمیشن اف پاکستان غونډې په 15 نومبر جسټس امین الدین خان د آئینی بینچ مشر ټاکلې وو. د آئینی بینچ نور غړي جسټس جمال مندوخیل، جسټس محمد علی مزر، جسټس عائشہ ملک، جسټس حسن اظہر رضوی، جسټس مسرت هلالی او جسټس نعیم اختر افغان دي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کسیو ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې دا صحیح ده چې دستي د آئینی بینچ په وړاندې کومه سیاسي مقدمه نشته، خو دا امکان لري چې په لنډ وخت کې داسې سیاسي مقدمه راشي چې اورېدل یې هم دستي په کار وي.
په چیرې بیا دا کیسونه رااله د الیکشن ټریبونلز کیسونه، هغه نو بیا ولی ارجنټ میټرز دي کنه؟ هغه کې بیا دوی دا نشي کولی چې بای دا کیسونه لمخه لګېدل دي کانسټیټیوشنل میټرز دا ولی هغه خبره ده چې هغه دوی لازمی اوري ولی په پارلیمان کې خلک ناشتي بینیفیټ څخه کی نو هغه کیسونه کر اوس را فارغه کیږي د های کورټ سره. دغه هغه کرازي های کورټ سکیم کانسټیټیوشنل بینچ دی جوړ کړی دي بینچز الته بس پوز اف کیږي بیا په سپریم کورټ ته راځي. دا کیسونه ټول سپریم کورټ ته راځي او په سپریم کورټ کې لګیږي بیا په سپریم کورټ کې. نو دا سي د عدالتو د خوا چې دی سي د انقلابو هلی ساتل شدید نه دی پکاره.
هسه خو په آئینی بینچ کې اووه ججان دي، خو د 14 او 15 نومبر د مقدمو د اورېدنې لپاره د شپږو ججانو بینچ جوړ شوی دی. د سپریم کورټ په ویب سایټ ورکړل شوی خبر پاڼې تر مخه د دې ورځو لپاره جوړ شوي بینچ کې د جسټس عائشہ ملک نوم نشته. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دی سربیرا اونیزی خبرونی هم در توڑاندی کوی. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه در توڑاندی کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان د فوج بند لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودھری د یو پښتنې په جواب کې پښتنه راپورته کړي چې پښتون ژغورین غورځنګ په خیبر پښتونخوا کې په قدرتي وسایلو د واک خبره کوي، نو آیا دا وسایل دوی ته په میراث کې پاتې شوي او که ورسره په جهیز کې راغلي دي؟ نوموړي د څرګندونې دوه ورځې وړاندې کړې وې چې په سوشل میډیا او سیاسي بحثونو کې یې ردي عمل راپارولی او عوامي نشل ګوند ویلي چې د فوج وند په دی وینا سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حق څخه انکار کړی دی. دا په اصل کې ده چې په صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د بجلی او اوبو د خالصي ګټې په مت کې د اربونو روپۍ د واجباتو غوښتنه کوي. په دغه تفصیل د شاهین بونيري په ریپورت کې
د نومبر په 11مه د خیبر پښتونخوا په کوهارت کیډټ کالج کې د کونکو سره د وی غونډې پر مهال چې کلا د سودیس خان په نامه د کالج یو د کونکو د پاکستان د فوز د ویان لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودري نه پښتنه وکړه چې د اکتوبر په 11مه د پښتون ژغورن غورزنګ د قامي جرګې د قانوني او آئینی غوښتنو په اړه څه دریز لري. نو نوموړي وویل چې پی ټی ایم په قدرتي وسایلو د واک غوښتنه کوي، نو آیا دا دوی ته په میراث کې پاتې شوی دي؟ او د ژبې په بنیاد تفریق لا وده ورکول د پاکستان او اسلام ضد خبره ده.
دوی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم وسایل دي څوک تر لاس نه وروړي. ډېره ښه ده، پرمختیا ورکې نه کوي. دا یوازې خیبر پښتونخوا نه ده، الله پاک ټول پاکستان له خزانې ورکړي دي. دا تاسو د خپل پیدا وخت په وخت د ځان سره راوړي وو، یا د چا په جهیز کې راغلي وو، یا پی ټی ایم والا ته په میراث کې پاتې شوی وو. دا د چا وسایل دي؟ د خاورې له چا ورکړي دي؟ الله ورکړي دي کنه؟
د پښتنو د قدرتي وسایلو په اړه د لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودري سرګندونو په سوشل میډیا او سیاسي حلقو کې رد عمل راپارولې دي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان انجینیر احسان الله خان وویل چې د فوز ویان په دې سرګندونو سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حقونو نه انکار کړی دی.
یو خدا دا چې دا پاکستان چې کوم دی دا فیډریشن دی، دا فیډریشن کې چې کوم سوشل کانټریکټ مونږ کړی دی هغه کوم کانسټیټیوشن چې ورته وایو په هغې کې په هر ځمکه د هر چا خاوره چې کومه ده په هغې د هغې وسایلو حق دی فیډریشن منلی دی. دا څه نوې خبره چاته ته نه ده کړې چې یاره دا زما خاوره ده او دې کې د دې وسایلو مالک زه یم، د دې اختیار ما سره په کار دی، اختیار مې د حکومت هم په کار دی، اختیار مې د وسایلو هم په کار دی. دویمه خبره دا ده چې دا پاکستان جوړ شوی د تقریبا 100 کاله کېږي، دا خلک د دې خپلو ځمکو وطنونو مالکان زرګونو سلونو کالو نه دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پایین کې د 13م آئینی ترمیم نو ورستو په یو صوبه کې په قدرتي وسایلو حق هم د هغه صوبی حکومت او ولس ته ورکړل شوی دی. خبریال او شنونکي شمس مومن بیا وایي چې وفاقي حکومت کلا د خیبر پښتونخوا د قدرتي وسایلو په اړه کوم پریکړه کوي، نو اکثر د صوبی تجویزونه اجازت یا مشورې په پام کې نه نیسي. د نوموړي په وینا له بده مرغه تروسا په صوبه کې 13م آئینی ترمیم هم په سمه توګه نه دی عملی شوی.
دا چې 13م ترمیم چې پاس شوی دی دا تقریبا دا 14م کال جوړیږي، خو د هغې باوجود د آئین دغه 161 دفعه چې دا 1B دا لاګو کړی شوی نه ده، ځکه چې دغه لیوی چې په دې کې تروسا پورې صوبې ته خپل حق سي نه ملاویږي. او دریم غټه خبره دا ده چې وفاقي حکومت دغه آئینی پابندۍ باوجود نو کوم انټرنیشنل کمپنیانو سره معاهده وکړلې، نو پاره کې د لیوی چې د بیخي ختمه کړل یو طرفه تور باندې، حالانکه په دې کې د سوبینه کنسنت نه دی اغسته.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور روان کال د مارچ په میاشت کې په وفاقي حکومت غږ کړی وو چې صوبې ته د بجلی او اوبو د خالص منافع په مت کې د خپل 1.5 ټریلیون روپیو څخه 200 بلین روپیه ورکی. د دې ترڅنګ د وزیر اعلی د اقتصادي چارو صلاحکار مزمل اسلم دی یو لیک للارې وفاقي حکومت ته ویلي چې ترکم ورتا خپل برخه پیسې نوی ورکړل شوی د اووم قامی مالیاتی کمیشن د مودي غزولو ملاتړ بونه کی دی. ادمونه وردا چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم نو په هغه وختونو کې هم خیبر پختونخوا ته د بجلی او اوبو د خالص منافع پورا پانګې نوی ورکړل شوی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ. په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي ناقراری سره مخامخ دی، د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په خپلو پلویانو غږ کړی چې د نومبر پر 24مه په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون وکړي. دا خبر د عمران خان خور علي مخان پرون په اډیاله زندان کې د نوموړي سره تر ملاقات وروسته خبر اعلان ته وکړه. نوموړي د عمران خان له قوله ویلي چې باید کروندګر، وکیلان، مدني ټولنه او زده کوونکي د خپلو حقونو لپاره په لاریون کې برخه واخلي. بلخوا په حکومتي اتحاد کې شریکو سیاسي مشرانو تور پورې کړي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې نوره ناقراری رامنځته کول غواړي. له اسلام آباد د ګور مسجد رپورټ اورو.
د نومبر په 14مه راولپنډۍ کې اډیاله جیل بهر میډیا سره خبرو کې علي مخان وویل چې تر سو یې غوښتنې نوی منل شوي لاریون به دوام ولري او ولس باید د خپل راتلونکي په اړه خپله پریکړه وکړي چې په ازادۍ کې ژوند کول غواړي او کنه. د پی ټی آی اطلاعاتو سیکرټر اخونزاده حسین مشال ریډیو سره خبرو کې د دې بلنې تصدیق وکړو او زیاته یې کړه،
د فاینل کال مطلب دا دی کم غیر آئینی یو ترمیم شوی دی پاره کې عدلیه حکومت محکومه جوړ کړل. زموږ دا مطالبه ده چې موږ ته د خپل د فارم 45 په بنیاد باندې چې کم زموږ سټونه دي هغه دې موږ ته واپس کړی شي، او دریم مطالبه ده چې د عمران خان سره د پاکستان کې چې څومره سیاسي قیدیان دي دا غوډې فیل فور رهایی شي. د دې لانګ مارچ او فائنل کار بریادی کرکس دادی.
یاده د وی چې عمران خان باندې د پاکستان په عدالتونو کې په لسګونو کې سونه جوړ دي چې لقبل یې عمران خان یو کال نزیات وخت کیږي چې په جیل کې باندې، او پی ٹی آئی پلویان وخت په وخت احتجاجونه کوي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو احتجاجونو په اړه اسلام آباد کې خبريال سجاد ترغزی مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کول د جمهوریت خلا ده خو که پر امن وي. د زیات کړه،
دیکھیے اس شک نشته دی چې په پاکستان کې د احتجاج سیاست اوس یو روایت جوړ شوی، او بهر دور کې دا خبره کیږي چې دا احتجاج د حکومتي پالیسیانو، مهنګایی، بیروزګاری او د سیاسي عدم استحکام خلاف دی. خو د دې زیات تر وجه خدا وی چې عوامي مسائل وي، حکومتي بد انتظامی وي، او بنیادی حقوق چې کم دی هغه خلکو ته نه ملاویږي، دا غي د وجه نه خلک احتجاج کوي. تحریک انصاف خو هر زل دا وای چې هر کال ور کینو ابي دا وای چې بس دا اخری کال دی، او دې زل لبا چې کم دینو دا حکومت مونږ را غرزو، او دې زل بیا اغي دا ور کړی دی عمران خان دا وای چې یره دا کال چې کم دینو دا اخری کال دی.
د اسلام آباد او راولپنډۍ کاروباری خلک وای چې هر وخت احتجاجونه د دوی په کاروبار ډیر بد اثر غرزوي. د اسلام آباد یو کاروباری تن مشال ریډیو ته سدا سه حال وای،
زه بلال وزیر د بانی سره تعلق ته خپل بزنس مو دی دلته د سیاست او دغه وجہ دا پاک اسلام آباد بار بار بنداول کلا یو پارٹی بنداوی کلا بلا پارٹی روسیا غی بند کوس دا پی ٹی آئی ول چکیم غا کڑی دی چ 24 تاریخ بند راوند دی بزنس خاص ہم پاکستان شی بس پر ڈیکلائن مند راوند دی او پدا اورز مند چ کلا لگا دا سی چ گی جی بزنس لگا راوند شی پہ دے دو درے ہفتے و چلی جی دی روسی اسلام آباد بند کو دا ش دیر خلق دیر تکلیف مند شی.
یا تا دوی چ ل دی وڑان دی د خیبر پختونخوا د اطلاعات مرستیال بریسٹر سیف او بیان کی ویلی وو چ دا احتجاج لپاره چمتووالی نیول شوی او دا احتجاج به ډیر سخت وی. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ. تاسو مشال ریډیو او یو د خبرونې نیمای تراغلی او د خبرونو لنډیز. چې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپې سیمه کې په یوه کور کې د بارودو چاودنې 15 تنه وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د ځینې انتظامی استخباراتو په جلا جلا چارواکو د نمونه شول په شرط مشالې ډول چې چاودنه نن سهار وختي شوې ده. د بلوچستان د زیارت ضلع په مانګې سیمه کې د مځکلاندې بم په چاودنې کې دوه پوځیان وژل شوي. په کوټه کې لوړ پوړي امنیتي سرتېري د نومونه خپرولو په شرط مچالې ډول چې نن په مانګې سیمه کې امنیتي سرتېرو ګزمه کوله چې ناڅاپه د ماین چاودنه ورباندې وسوه. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې بمي چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی. د چارسده د مرزو پولیسو یو چارواکي د نومونه شولو په شرط مچال ریډیو ته وویل چې دغه به میچاودنه نن سهار د اخون ډیری په کلی کې سویچ پکې یو ځایی کس وژل شوی دی. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه دوکې کې یو سوالو د سړک جوړونې کمپنۍ پر کیمپ برید کړی او درې مزدوران یې تښتولې دي. د دوکې تانې مشر حمید خان ناصر مشال ریډیو ته وویل چې پرون د سوالو د تعمیراتي کمپنۍ مشینونه هم زیانمن کړي دي. د بداسې حال کې د چې د نومبر پر 14 هم د بلوچستان د بار وړونکو لاریو د مالکانو اتحادیې په کلاسیک لا بوري کې له هغې صوبې څخه د پنجاب او خیبر پښتونخوا په لورې تلونکي لوی لاري احتجاجان تړلي دي. په کراچۍ کې د بشري حقونو د لادر ککړ شوي فعال ادریس خټک د خوشي کولو لپاره احتجاج مظاهره شوي. پرون د کراچۍ آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو د حقونو فعالانو برخه واخیسته او له ریاست یې وغوښتل چې د جبري لادرکۍ لړۍ دې ودروي او ادریس خټک دې خوشي کړي. د یوکرین هوایی فوج نن رپورټ ورکړی چې دوی هوایی دفاعي نظام په 95 کې یو وشت ډرون حملې ناکاره کړې دي. فوج دا هم ویلي چې پاتې 8 دیرش ډرونونه خپل هدف ته تر رسېدو وړاندې د یوکرین د برقي جنگي نظام له لارې جام کړل شوي او د نیویګیشن نظام یې ناکاره کړل شوی دی. تاسو مشال ریډیو ری او د خبري غړي دوه مینیمای تراغلی او فایل به د امریکا ځخه وکړو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر یوکرین ته ډاډ ورکړی چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوري تر مراسمو مخکې به له کیف څخه د واشنگټن ملاتړ زیات شي. د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوري مراسم لوړ مراسم ته څه د باندې دوه میاشتې پاتې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو له سرمنشي مارک روټ سره د لیدو پر مهال وویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به د وخت روسي ورس له اوکرين سره خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او هر ورځ به د اوکرين او ناتو د پیاوړتیا لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په شلمه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوري مراسم تر سره کړي چې له دې سره به وخت له جو بایدن څخه شغله ټرمپ ته رسمن انتقال شي. بلینکن زیاته کړه چې ولسمشر بایدن شمنه کړې ده چې د هر هغه ډالر مرستې شمنه چې له اوکرين سره شوې ده د جنوري تر شلمې له دغه وخت سره وشي. بلینکن بیا وویل چې د ناتو ټول غړي هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین هم د جګړې لپاره پیسې لري او هم مهمات څو په 2025 کال کې یا جګړې ته ادامه ورکړي یا له ځواکمن دریځ څخه له روسیې سره د سولې خبرې مخته یوسي. ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې د اوکراین جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي. خدای نه د څرګنده کړي چې دا جګړه به څرنګه ختمه وي. د همدې لپاره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې اوکراین به په زور دې ته واڅول شي چې د ماسکو د سولې شرایطو ته غاړه کېږدي. بلینکن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له روسیې سره په جګړه کې د مرستې لپاره د شمالي کوریا د پوځیانو ځای پر ځای کېدل به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د شمالي کوریا تر لس سره ډېر عسکر د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین پر ضد په جګړه بوخت دي. له ښاغلي بلینکن څخه چې کله ازادي راډیو دا پوښتنه وکړه چې واشنگتن به اوکراین ته د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د بیا بیا غوښتنې له مخې د اوږده واټن ویشتون کې نوې وسلې ورکړي چې د روسیې د خاورې دننه سیمې وولي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دې سوال ته مستقیم ځواب ورنکړ او ویل چې واشنگتن به د اوکراین له اړتیاو سره سم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
ټاکل شوې ده چې د ایران د عدلي وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ سي او له طالبان سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایراني رسنۍ خبر ورکوي چې زر تن افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایراني زندانونو آزاد سي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوري نظام پر مهال د زندانانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال عسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادله په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقه ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تن افغان زندانیان د 2 میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلي وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او یو شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د بند موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونی کې چې زما د ورور ملګری یو اعدام کړي، هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي امارات غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونی دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سږکال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنه عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو. په داسې حال کې چې نن د ډایبټیز یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د روغتیا چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 70,000 خلک د ډایبټیز یا شوګر ناروغان دي. د ډاکټرانو په وینا د دې ناروغۍ غټ او علت په خوراک کې بې احتیاطي، د خوږو ډېر استعمال او ورزش نه کول دي. په دې موضوع زموږ همکار غلام غوث په پېښور کې د شوګر د متخصص ډاکټر IH عامر سره خبري کړې دي او په سر کې پښتلې چې په صوبه کې د شوګر د ناروغانو شمیره څومره ده.
زمون په حساب یو استیمیټ دی، زمون په حساب 6-7 میلیون یعنی 60-70 لاک خلک دي. او زما خیال دی چې کم پروجیکشنز ښکاری چې دا انډر استیمیټ دی.
کم چې انټرنیشنل یا نړیوال شمیرې دي دا غي په حساب باندې دا زیات دي که کمی
دا ډیر زیات دي دا دنیا کې کدا څو ډیفرنٹ ریجنز کنه دا دنیا کې 158% چې کم انکریز دی هغه زموږ ملک کې دی
دا ولی سو
نمبر 1 ان دی نیو کیسز اف ډایبټیز ان دی ورلد
دا وجه څه ده
وجہ خود زمون لائف سٹائل دی پروبلی ا بیٹ اف جینیٹکس اس ویل زمون لائف سٹائل دا سی شو چیرا مون ورزش نہ کو مون خوراک ډیر کو مون دا سی خوراک نہ کو چې هغه قدرتی ډیر کم وي نو آئی تھنک دا ټول کنٹریبیوشن دی دی
سوال سم نومبر چې دا د ډایبټیز نړیوالا یا انټرنیشنل ورځ منځل کیږي په دې ورځ باندې تاسو په دا بینر ولیکنه مې چې دا ناروغي چې کم ده نو دا ناروغي نه ده دا یو طرز ژوندۍ دا او دا غي صدقه کیږي چې کته دې لا وضاحت وکړي زمونږ ولیکنه
نو ګوره لایف سټایل چې سمرا سیمپل وي نو تاسو چانسز دې چې شوګر بنه کیږي او هغه کې ټول نه سیمپل چې سیمپل خوراکونه او ورزش یا لاس پر خدای ورکړی دی استعمال د پاره مونږ غي استعمال ډیر کم کو مونږ کچرته لک سفر می په ګاډي بزو په موټر سایکل بزو نو آی تھنک دا فزیکل اکټیویټی ډیر زیات ضروری شو او کوشش کوی چې وزن د چا زیات نشي
او کچا ته شوګر وی ډایګنوز شي د ټیسټ وکي نو دا غي نه پس هغه طبيعت څخه پکار دی
نو غي نه پس هم د ورزش او ډایټ کې ریسټریکشنز دي او ورسره چې کم دوايي تشخیص کوي بیکاز ډاکټران چې کم دوايي تشخیص کوي اغه اغه مرز مریض په مطابق وی یعنی یو قسم دوای ټولو ته مونږ نشو ورکول دا هر مریض مختلف دوای وی
خلکو ته څه پیغام ورکوي خلک چې کم دینو د خواګم زیات دغه کې استعمالي
بره شوګر خو ډیر هایک انډیکس یې کنه مثلا یو ډرینک والینو هغه کې شپک چمچې شوګر وی دا خو ډیر زیات اغله نو قدرتی شوګر خو انسان ته پکار وی خو هغه پکار چې قدرتی مثلا فروټ کې ویجیټ قدرتی شوگر ہر چاہتا پکاری بیکاز مازغہ کار صرف پا قدرتی شوگر کی نو آغا خو استعمال باسم بھی خو آرٹیفیشل شوگر گلوکوز ددے آغا لگ استعمال کم اول پکار دی
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې د زموږ کور په نامه د یتیمانو ماشومانو د خیر شګړې ادارې د یوې ورځنی میلې تابع کړې وای چې په کې د موسیقي د محفل په ګډون سټالونه پرانستل شوی ول او د لوبو مقابلې هم په کې ترسره شوې. د ادارې د خیبر پښتونخوا حکومت او اس آر اس پی په مرسته کار کوي. منتظمین وای چې د میلې مرام د یتیمانو ماشومانو صلاحیتونه را برسېره کول او هغه ته د تفریح موقع ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې.
دا د نومبر په 14 په خبر کې زمون کورنومې ادارې لخوا را جوړ شوې میله ده چې ګڼ شمېر کې یتیمان هلکانو او جنکو پکې ګډون وکړ. میله کې د پینټینګ یا انزورګرۍ، خوراک او ګل ګنډلو ډېر سټایلونه لګېدلې کوم چې د یاد ادارې ماشومانو تیار کړي. د میلې پر مهال زمون کور ادارې جنکو د سیکشن انتظامی مشري ناهید بلال مشال ریډیو ته ویل دې ادارې کې میشت ماشومان لا پټولنیزو هلو ځلو کې برخې اغستو جوګه کولو په غرض یې دا میله تابع کړي.
ټول کې پکې کې گرلز کیمپس ته دے زمونکور یو کیمپس ته تقریبا 800 ماشومان دی او ما سره تقریبا 100 پلس گرلز دی. خو دې کې د ټیلنٹ اس کمې نشته دے ماشومان یو د دې لپاره یو ډیر غټ ایکسپوئر وی د ټیلنټس ته دے نو هغه موږ ته مخامخ راشي ته د دې چانا کم نه دی. زمونږ دا ماشومان ته دی هولي سولي د دې دختې اسره وی او زمونږ په اسره باندې وی بل دا ته سم ټایمز دی ماشومان کې ډیر ډیپریس ماشومان راشي نو هغه ایڈجسٹمنٹ کې ټایم اخلي.
میله کې زمون کور ادارې ماشومانو د خوندیتوب څنګه اسسټنټ ډایریکټر سید عمر علی شاه مشال ریډیو ته ویل دا اداره د مور پلا لسوري محرومه ماشومانو په شمول ټولو هغه ماشومانو ته د سرپنا ورکوي چې د سن سوجي به کور شوي وي ځکه ورسره په ګڼشمیره کې داسې با صلاحیت هلاکان هم شتون لري چې د لوبو میدان کې په قامي او نړیوال کچ کامیاب تر لاسه کړي
هغه ماشومان چې کم کور نه تقدلی وي د چا سو وینا کم د نور اکټیویټیز چایلډ ابیوس کې انوالو وي نو هغه چې کم دلته موږ راولو ماشوم یو بیسک نیڈ چې کوم دی عدالت وته پروواید کیږي ډیر ماشومان دي موږ سره ریسنتلی زمنګ یو ماشوم دی تایکانډو زمنګ انټرنیشنل لیول هغه شی او ریسنتلی افغانستان لا هغه شی کا سور کو سیلور میډل هغه وګټلا انټرنیشنل لیول وانی ماشوم چې کوم دی ریسنتلی باکسینګ چې کوم دی هغه نیشنل لیول وانی برونز میډل زمنګ کوړه تر لاسه کړی دی
د میلی پر مهال د بشری حقوقو فعال رکشند سجاد مشال ریډیو تخپل خبرو کې د داسې دستورو تابع کولو په ضرورت زور راړو نو موړی اویل یتیم خانو کې مشته ماشومان ته د زهنی ودی لپاره د داسې غونډو را جوړول ضروری دي
زمونږ کم کورونو کې واړه دي چا سره خپل مور پلار خپل فیملی شته دي نو هغه واړه چې دی اغي سوشلایزیشن کی اغي بهر زی خپل د فیملی ایونټس ته زی او دا واړه خپل د فیملی نه هم لري دي او دا سه د دې فیملی ایونټس ته یا د دې ایکسپوژر نه کیږي نو د دې فن فیر نن ارګنایز کولو مطلب هم دا چې دا ماشومان خوشاله شي او غي تم یو فیملی ماحول ملاو شي
میله کې د دستکاری سټال لګون کې قرتولین مشال ریډیو ته ویل د سټال لګولو غرض د جنکو هنري زده کړو ته پام ګرځول دي
دلته مونږ خپل یو سټال لګولې د مونږ افغان کمیونټي او هوس کمیونټي سره یو ځای کار کوو چې مونږ جولری جوړو هینډی کرافت کار کوو بیگونه جوړو دا ټول کار جنکی کوي
میله کې ځینې د کوونکو د فن فیر یا میلې په تابع کولو د خوشحالۍ سرګندونه وکړه دوی مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل
زمانم صدام دے ازتر دل تراوست سمو والد سے وفات دے عدل تمونگا سبق د پاراغی د کلاس 9 سٹوڈنٹ ہم ایم ایکس مارشل آرٹ کوم ایم ایم اے ورتا ہوئی اوغه گیم ما ډیر گیمونه کړی دی
زمانم محمد زبیر دے تقریبا زما 8 سالو شو جزل تا زمون کور تراغله بیا ما پینٹنگ کلاس شروع شو نو هغه ما جوائن کړل دلتا وسم ډیر پینٹنگ پراتو کی چې زمونګه پینٹنگ ماشاءالله حکیمتونه دی
زمانم فواد او زما چې کم دی زیګه کې 15 کال او شو زدلته اوسېګم زدلته چکم دې خپل گیم کوما باکسینګ کوما ز چکم دې په ډیسټریک لخوا سره براون میډلیسټ يم زما دا دغه چې ز انټرنیشنل په خاصه تولو بوم
په میله کې د ګډونوالو لپاره د ټنګ ټکور پروګرام هم شوی چې تری شرکت کوونکو خوند نه واخستل اسمګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ډېری ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا مې وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټول مال خلک د سی پور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي د باجوړ د ناوګي رابیا ګل وای دا د هغې سیمې لومړی او یوازینی وکیل ده چې لتیرو درو کلون راسي په عدالتونو کې د خلکو مقدمه کوي د نوموړي په خبره په سیمه کې د تعلیمي سہولتونو د نشټوالي لوجي په پېښور کې خپلې زده کړې کړې دي دا زیاتوي چې په کوالي زیرو کې د انجونو تعلیم ته توجه نه ورکول کېدو لامل په هغو سیمو کې شجنه وکیلانی د نشټ برابر دي د رابیا ګل سره د مشالې دوه خبريالي خالیه ده نیاز مرکه کړې او په سر کې پښتنې چې ولي او غشتل چې وکیل جوړسي
وکالت طرف ته زپدي سوچ راغلم چې کم علاقې سره ز تعلق لرم د اغز علاقې د خلکو بیا خاص طور باندې کم زنانه چې د اغز زنانو د پاره سنا سو وکړې شما دا وی حقوق حاصلول د پاره او وی لا یو ډاډګرنه ورکول د پاره او وی چې عدالت راشي نو اوس پورې با جوړ کې یو زنانه وکیل نشته زه ولنه زنانه وکیل یم چې عدالت ته زما او انت وکالت کوم خپل
باجوړ کې تاسو د کله راځي پریکټس کوي؟
زما تقریبا 3 کال نه زیات شو.
باجوړ کې چې تاسو کله غفتل چې راز التلاړ شم الته کې پریکټس وکړم د کور والا تاثرات سو
د کور والا تاثرات څنګه چې د نور کور والو هم دغه شانتي چې ګران بشي درته او حالات ټیک ندي او لکه سوسایټي نومز لکه کوم علاقائی ماحول او دا هر څه کنه
په باجوړ کې تاسو سپوري سمره کې سنا هلکړي مودي یا سمره کې سستا سو ډیل کړی دي
یا درته نه دي کیسز ډیر دي زیات تر خلک شهیدو وراثت لحاظ سره راځي او د خپل چې کوم فیملی کیسز دي هغې د پاره راځي د فیملی کیسز چې کوم کورنۍ مسلې وي د زنانو د خپل خاوند سره چې کوم مسلې راشي د هغې دپاره راځي بیا غږ ایکټ حوالې سره راځي نو راځي ډېر کیسز
قبایلی چې کومې ضلع دي هلته کې د عدالتونو چې کوم دایره اختیار لاړو هغې نه پس تاسو غڼې چې د ښځو راتګ عدالتونو ته شته که نه شته
نو ریشو اهم نه ده چې سامنے پکار ده سیټل ایریا کې راشي زنانه هلته ډېره ګران ده هلته فاول زړه کول چې زه اوسم او عدالت ته لاړه شم او ټول نه غټه خبر ده چې هلته هغوی ته د خپل حقوق هم پته نشته دی چې زما سره دا زیاتې وشول او آیا دا ما سره خو شو که بدو شو
ښځو دپاره کوم یو نظام بهتر دی هغه جرګه ده که هغه عدالتي نظام دی
یو وکیل په حیثیت باندې بس دا خبره کوم چې عدالتي نظام ته ښه دی به نسبت د جنګي نظام ځکه چې جرګي په نظام کې چې کومې زنانه دي نو هغوی نه هېڅ تپوس نه کیږي نو چې یو کار کې یو زنانه نه د هغې د مرضې د هغې د رضا تپوس نه کیږي نو هغه نظام به هغې دپاره څنګه ښه شي
د خلکو رویه څنګه وه باجوړ کې چې کله هغې یو ښځه وکیله وکتله پړوم ځل
د خلکو رویه خو ملتا جلتا مکس وه خو خوشحالی دل ځکه چې یو زنانه وکیله دلته راځي او بیا زموږ زنانو دپاره چې مسلې وي نو هغه ایزیلی هغه په اسانۍ سره یو زنانه وکیلې سره کینی او خبرې اترې ورسره وکړي ډېرې خبرې داسې وي چې څنګه سړي ډاکټر ته بند نه شي ویلی دغه شان د سړي وکیل ته هم نه شي ویلی نو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
او سم د خبرې غړي غړي ورستی رپورت ترازو په داسې حال کې چې پاکستان له تیر څو کلونو راځي د بجلی لکمش سره مخامخ دی دا غي وات د وګړو د ژوند د اړتیاو پر کول لپاره لمریز انرژي کارولو ته مخه کړې ده اوس مال پاکستان له چین څخه په لوی پیمانه د لمریز بجلی ششې واری د بیډیر خلک د بجلی کمښت او د غي زیاتو بلونو ته د تاړ کړي چې خپل کورونو دوکانونو کارخانو پر چتونو هم دا ششې ولګوي او انرژي تر لاسه کړي په دیړه د داوود خټک رپورت اور
ملي لاغه نور شډینګ نوواجنم تنګشي او دغه بیلون نن تنګشي ورزا کوجه نن دا سيزونه لاغه
دغه په مردان کې د بجلی د ماشينونو جوړون کې ګلاب شیر دی چوای د برېښنا لوډ شډینګ او زیات نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړون کې شیشه ولګوي پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغه هیوادونو دی چې د بجلی بیا پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شډینګ هم زیات دی مردان گلاب شیر وای د شیشه په لګولو سره نه یوازې د لوډ شډینګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شو
ګور لکه موږ به د میاشتې خو ته ما وې کنه ته کم څه کم 5000 6000 روپے ولا ما په سی بیل لاټل نو دای کزر ډیر دی اته کم 5000 روپے شیشه دا 3000 روپے چې کم نه دا پکی شو نو نه 1000 روپے چې دا خرج کم نه ما په کار رواني
د سوابې یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو ناصر خان مشال ریوت ویل چې په تیرو 500 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شو
ار سړې اوس چې کم دینو د بجلی نه مطلب د الکتریسټی نه دغه تزان راوړل غواړي سولر سسٹم تا اور وس خبر ا چچا وسو شو لکه زما پخپل دا دویم انسٹالیشن دے بے نائٹ بجلی دا ماتا بل ما پسے او پخپل چ کم دے مخ کے دنن 5 سال یا 6 سال مخ 5000 راتا غوس چ بیا سوخ پس 10000 تل 15 تا اس 22000 پوری ما ورکاو
د سوابې زلی د شوی اړي اوسیدونکو ابرار خان چې لتیرو اتل سکالو د سولر پینل لګولو کار کوي وای ل 2013 را پدی خو ځای خلکو په لوی کچا سولر پینل لګولو ته مخه کړی دا
د سکال چې کوم دی د سکال او فروس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده دو مین وجه دا چې یو بجلی پاکستان ډیره ګران ده او دوی خبر ته چشتم نه لو شډینګ ډیر زیات دی خلک تنگ دی زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دی لکه پسلونه دی دغه دی کنه
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوه
دا یو نه مل بدل دی دا هغه نمونه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو زمونږه سولر لګیدو سره 300,000 روپے بل کم شو په دې معنی زمونږه 150,000 روپے خرچ رااله 150,000 روپے او په دې کې زمونږه روزانه چې کله سلیرا دی زمونږ دلنه یو الله خبر دی لکه زمونږه دې لپاره چې کنده زمونږه سو انشورنس هغه نشته
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3,800 کارخانو کې یوازې 2,500 چلیږي او نور یا خو بندي دي او یا لګیا دي بندي
په 3,500 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي نو دا غیر وجه دا حالات دی نه هشتوره څه ده چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي سواد کیم ولاړې دي او جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زمونږ ماده سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو پدې کې ماته سلک ډېر ریلیف ملاويږي لکه زموږ شل قبل لاتلو نو شل لکه پدې اوس 2,200,000 روپے بل لازم
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له گاونډي هیواد چین نه اخیستی دي که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتې ده په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لویه کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړې دي حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او د اوبو راویستلو لپاره بجلی کاروي خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنۍ د بجلی بل نشي ورکولی او د بجلی کمپنۍ ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا لوړیږي
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمې راغلي دي او کدا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي بلخوا حکومت د بجلی پیدا کونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په اړه اندېښمن دی ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي لغاری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.